96 دنبال کنید.
سلامونه وړاندې د ځوان فکر پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه وړاندې کړو، زه احمد شیبر خبرونه اورم. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر وایي په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ شته او دا وضعیت د زغم وړ نه دی. جوزف بورل د ملګرو ملتو او اروپای ټولنې د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. طالبانو تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې دا خبره کړې ده چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقوق ورکړي دي. ښاغلي بورل پرونی غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د ملګرو ملتو د اړیکو د پراخېدو ملاتړ کوي، خو پر دې ډلې باید فشارونه زیات شي. تمه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت د تمدید په اړه رای ورکړي. امنیت شورا د رایو اخیستو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو د یوناما د فعالیت موده څلور ورځې وروسته د مارچ په 12مه پای ته رسیږي. تېره اونۍ د امنیت شورا 15 غړیو د یوناما ماموریت مهم وبلل او په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت او د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اهمیت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د یوناما ماموریت د بن له کنفرانس وروسته د امنیت شورا د 4-0 شمیرې پریکړه لیک مخې د 2002 کال د مارچ په 28مه پیل شو. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د پخواني بندیوان صدراعظم عمران خان پایوازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډیاله زندان د برید احتمال شته. خدای نه دی ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. تېره اونۍ د پاکستان د تروریزم ضد څانګې ادعا وکړه چې 3 تنه افغانان یې نیولې دي چې له دوی سره وسلې هم وي او غوښتلې چې پر اډیاله زندان حمله وکړي. یوه بیړۍ چې 200 تنه خواړه پکې دي د قبرس له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده. د کښتۍ د سفر پرون پیل کړ. په غزه کې په سلګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور بلل وچې مړ شي. اسرائیلي پوځیانو ویلي دي چې پرون ناوخته د شمال له لورې د مرستو شپږ لارې غزې ته داخلې شوې. نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر د اوربند د ټینګېدو هڅو تېره اونۍ نتیجه ورنکړه. د امریکا حکومت وایي چې اوکراین ته د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون وی خبري غونډې ته وویل دا مرسته د دفاع وزارت له قراردادونو څخه له سپما شوې پیسو څخه ورکول کیږي. داسې مهال چې له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر مرستې لایحه د امریکا په کانګرس کې بې برخلیکه پرته ده، دا په تېرو 3 میاشتو کې اوکراین ته د بایدن د ادارې لومړۍ مرسته ده. هغه هم په داسې حال کې چې روسیې خپلو حملو ته زور ورکړی او اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کمر سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام دی. په دې پروګرام کې مو ظفر دسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ځوان څوک ده. په افغانستان کې په کوم عمر کې موږ یو چاته ځوان ویل شو؟ همدارنګه په دې اړه باندې چې موږ ځوان چاته وایو، کله چې د ځوان کلمه یادو یوازې دغه کلمه هلکانو ته راجی کیږي که خزینه هم پکې شاملېږي، البته پیغلې هم پکې شاملېږي. کنه لدی سره جوخت دا چې ځوان په ټولنې کې کار کوي یو کاری او همدارنګه بشري قوه ده. څومره رول لري چې د یوې کورنۍ او په څنګ کې د یوې ټولنې اقتصاد ورسره برابر شي؟ همدارنګه په ټولنې کې به هڅه وکړو چې په دې خبرې وکړو ځوانان څوک دي، په ټولنې کې رول څه ده، او لدی سره په څنګ کې کله چې ځوان په کورنۍ او ټولنې کې رالویږي حقونه یې څه دي. په دې مسایلو سره میلمانه هم شته اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. زه تاسو ته د سټوډیو شمیرې وایم چې اسا په ټلیفون کې کریډیټ نوی کولای شي چې مکتی ولند زنګ وه ټلیفون مو بیرته قطع کړل. دې ځای زموږ همکاران تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00-4022-1-4-1-5-1 او 00-4022-1-4-1-5-1. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، تاسو کولی شئ په همدې شمیرو زنګ ووهئ. که ټلیفون کې مو کریډیټ نه وي، بیا یادونه کوم، یو لنډ زنګ ووهئ، زموږ همکاران بیرته تاسو ته زنګ وهي. رزو د خبرونې میلمانه درته معرفي کوم. په خبرونه کې راسره د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهاني، همدارنګه د موږ علمي بنسټ مشر احمد سمون شریفي، او افغان خبریال تاج ولی غورزنګ دي. تاسو درې وړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. په پیل کې که غورزنګ صاحب تاسو ته راشم، ستړي مشي مننه لدې چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلي. په دې اړه کې راته وایي، موږ ساده کله چې وایو ځوان، دغه کلمه عموما چا ته کارو؟
ټولو اردونکو ته سلام، مېلمنو ته، جنرال جهاني صاحب او طارق احمد سمون شریف ته. اصلي خبر دغه چې د ځوان کلمه په افغانستان کې ریزل چې ځوان کلمه کارول کېږي، معمولا دا تعبیر ترې اخیستل کېږي چې دا یوازې هلک دی یا پسلا یا نارینه دی. خو په نورو ژبو کې کله چې د ځوان کلمه راوړل کېږي، بیا هلته یوازې معنی هلک نه، بلکې هلته هغې کې پیغل هم راځي، لکه تاسو وړاندې اشاره وکړه. نو ځوان هغه چاته ویل کېږي چې دغه د نړیوالو قوانینو پر اساس خو ځوان هغه ته ویل کېږي چې دا اتلس عمر یا اتلس کلونه پورته شي. بیا په ځینو هېوادونو کې داسې هم شته چې یو کس له پنځلس کلونه پورته شي د ته ځوان کلمه کارول کېږي، له پنځلسو نه تر پنځه دېرشو اته دېرشو کلونو پورې، چې دی تر څو دغه کاري انرژي لري. بیا هغه نه وروسته ځینې نور الفاظ هم ورته کارول کېږي. خو که په افغانستان کې دغه قوانینو ته وګورې، دغلته دغه کوم قوانین د اساسي قانون، پخواني اساسي قانون پر اساس دا و چې هر هغه چا به اتلس کاله عمر پوره کړی و هغه ته ځوان کلمه کاروله. بیا په ځینو نړیوالو دغه قانون چې کله ورپسې ګورې، هلته ډېر ځله ځوان کلمه هغه چاته کارول کېږي چې دی د کاري انرژي ولري. یعنې دا کاري انرژي یا دغه ځوان انرژي چې هر چا کې ده، په هر عمر کې دې ته ځوان کلمه کارول کېږي. خو دا بیا په ځینو هېوادونو پورې محدودېږي، داسې نړیوالو قوانینو پورې نه، ډېر ځله نه ورتړل کېږي. بله مسله دغه ده چې په ټولنو کې ډېر ځله د ځوان په اړه ډېر ځله بحث کېږي، دغه ده چې ځوان یوازې یو عادي لفظ نه دی، بلکې ځوان ډېر ځله د ټولنې هغه ځوان انرژي دی چې د یوې ټولنې له سیاسي، اقتصادي، ټولنیز دغه ټولې چارې دا کړه وړه چې دي، دا ټول په ځوانانو باندې په اصطلاح یا د دوی په دغه ځوان انرژي پورې اړوند دي. په دې معنی چې که کوم په کومو ټولنو کې چې ځوان انرژي نه وي یا ځوان نه وي، په هغو ټولنو کې بیا دغه کړه وړه یا دغه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز ګڼ مسایل دا لکار لویږي. نو په دغه د نړۍ په بشر تاریخ کې هم چې کله نقل ځوان په ډېر بحث ورګرځي، ځوان په ډېر پر بحث ورګرځي چې ځوانان دي چې د هېواد د ټولنې ټول هغه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز مسایل چې دي په خپل لاس کې لري یا تر خپل کنټرول لاندې لري، چې تر څو وکولی شي دا په ښه توګه پر مخ یوسي. یعنې دغه د نړۍ لوی حکومتونه، لوی هلې ځلې هم که تاسو وګورئ، دوی په دغه رازونو کې، د دوی په دغه سیستمونو په وړلو کې بېرته ځوان ده چې کار کولی شي. ځکه که انسان د خپل ځواني عمر تیریږي، اتر بیا د هغه ډول کار نشي کولی لکه څنګه چې ځوان کولی شي. او بل یو اساسي بحث هغه د ځوان په اړه چې ځوان د ټولنې او د هېواد د تولیدي برخې کې هغه لکه وړاندې چې اشاره وکړه، دغه په تورو واړو برخو کې تر ټولو مهم نقش لوبوي. کله چې په هېواد کې ټولنه کې دغه تولیدي نقش په درو واړو برخو کې په ټپه ودرېږي، هغه ټولنه خپله د فلچ خواته ځي. نو موږ کله د یوې ټولنې د پرمختګ، د یوې ټولنې پر اساس بحث کوو، نو دغلته لومړنی بحث به مو ځوانان وي چې په ځوان بحث وشي. او ځوان هغه څوک دی چې ډېر په لوړه کچه انرژي لري.
مننه. کور ودان غورزنګ صاحب، تاسو بېرته راګرځم. جهاني صاحب، که تاسو ته راشو، غورزنګ صاحب یادونه وکړه چې ځوان په ټوله کې کاغه لنډ تعریف یې وکړو یا یو اړخی راواخلو، دا د چې هغې کاري قوه د تولید کې څومره کله چې کورنۍ ته خبره راځي او موږ د ځوانانو خبره په کورنۍ کې مطرح کوو، د کورنۍ په وده کې یو ځوان څومره رول لوبولی شي، البته په مالي لحاظ باندې، ځکه چې دا به کار کوي.
سلامونه او احترامات تاسو ته، ستاسو درنو اورېدونکو ته، درنو میلمنو ته، شریفي صاحب ته، غورزنګ صاحب ته. د ستاسو د پوښتنې په جواب کې به دا ووایم، د کورنۍ په اقتصاد کې چیرې مشخصا موږ د افغانستان مسله په نظر کې ونیسو، د افغانستان اقتصاد تر ډیره پوری زراعتي اقتصاد، یعنی تقریبا 80-90% خلک زموږ په زراعت سکتور کې لګیا دي یا په صنعت کې، او همدارنګ یو کم شمیر سي د خدماتو برخه کې لګیا دي. درې ځوانان دي، ځوان تعریف کوم د اقتصاد له نظره کوو یا د اقتصاد نظر د مسلې ته ګورو، هر هغه څوک سي د کار ورته لري او قانوني د کار اجازه لري، زما نظر د تمامود ځوان وایي د اقتصاد له نظره معمولا هغه د کار کولو عمر یې پوره کړی وي 18 کلونه یا 14، او تر هغه وخته سي تقاعد سوی نه وي. نو په افغانستان کې معمولا ځوانان ارغه چاته سي تر څو پورې مثلا خپله له کار نه ګوښه سوی نه وي هغه ته ځوان وایي، وای پلانای ځوان د کار د یا ځوان د ولې ناست نه. نو په همدې خاطر باندې مثلا تر 40-50 کلونو شاید یو څوک ځوانانو کې ساسي په افغانستان او اروپا کلتور ته په کتلو سره، نو بینان د افغانستان د اوسنۍ اقتصاد که په نظر کې ونیسو، یعنی د مکسی پیژنو لتیرو څو لسیزو په دوامدار توګه باندې په پراخه کچه باندې همدا ځوانان د سي کار کوي، او افغانستان کې معمولا مشران ډیر کار ته زړه نه ښه کوي. نو کله سي د یو چا اولادونه ځوانان کېږي، هغه که الکان وي یا نجونې وي، خو مثلا د نجونو لپاره که څه هم محدودیتونه موجود دي، ولې په لویو ښارونو کې تر ډېره حده پورې مخکې وخت کې دغه رقم ستونزې نه وي. نو د کور ډېر مسؤلیتونه ځوانانو ته په غاړه ورچول کېږي. مثلا د یو چا زوی 18 کلن کېږي، 14 کلن کېږي، نو هغه د په یو ډول باندې هغه د کور ته د ډوډۍ راوړلو مسؤلیت هغه ته راځي کېږي، او بیا دغه کسان تر هغه وخته پورې په همدې اقتصادي چارو کې مصروفه وسي تر څو پورې بیا د هغو اولادونه ځوانان کېږي، او هغه مثلا اولادونه غوښتنه ورڅخه کوي سي نور کولای سي سي له اقتصادي فعالیت څخه څنګه ته سي مثلا د یو مشاور نقش ولري، یا که چیرې یو تجارت کې مصروفه ولې تر ډېره حده پورې.
یعنی جهانی صاحب په ټوله کې ساده وایو، په اقتصادي لحاظ باندې ځوان هغه څوک دی چې له کلنه کار پیلوي تر څو چې دا تقاعد کېږي او په کور کېني، دې کې سمون ځوان ویلی شو ځکه چې هغه کار کوي
دقیقا، خصوصا هغه کارونه چې هغه فزیکي انرژي ته اړتیا لري.
ډېره مننه جهاني صاحب تاسو بیرته راګرځم. همدارنګ موږ سره بل میلمه احمد سمون شریفي هم شته. دی شریفي صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. شریفي صاحب که دې اړخ ته تم شو، موږ خو دا تعریف کړ چې ځوان څوک دی، او په افغاني ټولنه کې هم روسه بدی تراشو چې په کم عمر کې موږ یو چاته ځوان وایو، خو که په ټوله کې دې ته تم شو، دغه ماشومان چې په ټولنه کې را لویږي تر څو چې دوی ځوانیږي او کار کوي، یا دغه کم کاري عمر چې دوی لري، یا په ټوله کې په اقتصادي لحاظ باندې تر څو چې دوی تقاعد کیږي، دوی ځوانان دي. په دې برخه کې په نور نړۍ کې په ګورو زیاتره په اروپایي هیوادونو کې دولتونه ځینې خدمات دي کسانو ته ورکوي، که هغه ماشوم وي، که هغه ځوانی کې، که هغه کارم کوي. که افغانستان ته تم شو، په افغانستان کې له پخوانه که اوس مو ګورو دغه امکانات دومره ډېر نشته ده. فکر کوي دغه کاری قوت چې لوړیږي، دوی به وکولای شي په یوازې ځان باندې دغه مرحلې چې مخې ته ورته راځي دا تیرې کړي.
سلامونه تاسو ټولو ته، غلی سیال او درنو میلمنو ته، غلی جانداد او غلی غرزنګ ته، او ټولو لیدونکو ته. په عموم کې که مونږ اول د ځوان تعریف ته راشو، په افغانستان کې ځواني له ډېر کم عمره پیلېږي، او په اصل کې هغه ماشومتوب وي. دا په ډېرو افریقایي هیوادونو او دریمه نړۍ کې معمول دی چې له ډېر کم عمر څخه دوی ځوانان کېږي، ځکه دوی ژر کار پیلوي، حتی لس کلنۍ 12 کلنۍ یا تا تر دېم کم عمر باندې. په دې هکله یو د ځوانانو روان په دغه وایي چې په افریقا کې حتی نوې ځواني چې دا په اروپا او په نور نړۍ کې ورته ټینیج وایي، هغه شاید څو ورځې وي. یعنی همدا چې یو څوک بالغ شي، یا 12-14-15 کلن شي، یا 18-18 کلن شي، نو ټینیج دوره نه لري راسنځي کار ته ځواني ته رسیږي. نو په افغانستان کې په نورو ټولو نړۍ کې یو باید کیسه ده او یو واقعیتونه دي. باید دا کیسه ده چې ماشوم باید ځوانۍ ته آماده شي او ځوان باید مخ ته آماده شي تر څو هغه منځ مهاله عمر ته ورسیږي، هغه کې څه وکړي او ژوند یې تامین وي، هغه نه وروسته کوم کار نه وکړي چې مثلا هغه زړښت یې تامین وي. په افغانستان کې که دولتي کچه باندې سونه غږیږي، حتی په ټولنه کې هم موږ ماشوم نه آماده کوو چې هغه څه ډول ځوانۍ کې څه وکړي او څه ډول آماده اوسي، او ځوان نه آماده کوو چې هغه په منځمهاله عمر کې، یا موږ تاسې ورته منځنی عمر هم وایو د څلوېښت کلنۍ نه وروسته، دا څه ډول آماده کوي. نو متاسفانه دا کوم هغه نشته، پلان نشته، بس د هرې کورنۍ په اقتصاد پورې اړه لري که څوک غریب وي، یعنې کورنۍ بېوزله وي، هغه کې ماشومان ډېر ژر ځواني پیلوي، او که کوم یو څه وضع ښه وي یا شتمن وي هغه وروسته پیلوي. او طبیعي ده په کومو کورنیو کې چې اقتصاد ښه وي په هغوی کې ورته له مخکې څه برابرېږي، یعنې دوی کولی شي زده کړې وکړي، دوی کولی شي یو کاروبار زده کړي، یا نور په ډېر اسانۍ سره، یعنې داسې نه چې شاکه کارونه یا درانه کارونه. که هغه موجود نه وي، یو ماشوم په داسې ډول مخته راځي چې هغه ځوانۍ ته نه وي آماده. کله چې ځوانۍ ته رسیږي، د هغه واطف، د هغه اقتصادي حالت، د هغه مهارتونه، دا ټول چې کوم دي، دا هغه مرحلې ته نه وي رسېدلي چې د ځوانۍ پای کړي. نو هغه دپاره ډېره سخت وي، هغه بیا ځوانۍ کې د دغه پر ځای چې هغه ځوان انرژي چې دی لري، هغه باندې یا ډېر عاید ولري، سم ژوند ولري، هغه متاسفانه نه لري.
پدنه کورودان شریفی صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. غورځنګ صاحب، که تاسو ته راشم، کله چې په افغاني ټولنې کې موږ تم کیږو او د افغانستان په اړه خبرې کوو، او بیا د ځوان کلمه راځي، کله چې یو کنجلی وي کالک وي که تېروتنه کوي، بیا وایي زه خیر د پرېږدي ځوان ده. دغه اصطلاح عموما هغه کسان ته کارول کیږي چې د عمرونه یې له اتلسو اولسو یا له دینه پورته، بیا د ده په دغه کلونو شاوخوا کې وي. دغه کلونه د ژوند چې موږ عموما یا نوي ځوانان بولو یا ځوانان بولو، ساسې په ان باندې څومره مهم دي، او کورنۍ ته په دې برخه کې په ځانګړې توګه مور او پلار ته د دغه ځوان سره یا نوي ځوان سره برخورد کولو طریقه څنګه باید اوسي؟
اصلي خبره دغه ده چې تاسو مهمه پوښتنه وکړه، په افغانستان کې یا په افغان ټولنه کې ډېر ځله دغه د ماشومانو روزنه له نورې نړۍ سره په ډېرو مسایلو کې توپیر کوي. که مثلا په افغانستان کې دغه وروستۍ شمېرې چې ښایي ډېری ماشومان له ماشومتوبه تر ځوانۍ پورې، هغه ځوانۍ کوم معیار عمر کې ورته ټاکل شوی تر هغې پورې، د دوی دغه تربیتي مسله چې دی، هغه له ښوونځي او تر پوهنتون پورې، همدغسې له کورنۍ نه ډېر ځله ماشوم یو اصطلاح کارول کېږي، نه پوهېږم زه هم وکاروم، خپل سری سترواله ورته وایي، خپل سری چې یو څوک لګېږي، خپل سری لېواله داسې یو ټکي ته ویل کېږي چې یو ماشوم په یو کورنۍ کې کېږي، بس هغه ته یوازې مور پلار خوراک ورکوي، کله نه کله چېرته پیسې د لباس ورته برابروي، ګڼ نور مسایل پسې ډېر ځله نه ګرځي. که نه یو نیمه که تېروتنه هم ترېمه کېږي، وایي چې خو دا لکه تاسو چې اصطلاح ورته وکاروله چې ځوان ته خیر به کوي دي، خو برعکس په نورو نړۍ کې بیا ډېر ځله ماشوم له پیدایښت تر ځوانۍ ته تر بوډاتوب پورې ټولې چارې دغه د انسان مدیریت کېږي، ژوند یې هم داسې روان دي. په افغان ټولنه کې بیا دغه شی او دغه څه ډېر ځله نه یوازې د یوې کورنۍ په جوړښت، بلکې خپله دغه د وګړي چې د هغه ځوان وي، د یو ماشوم وي، ځوان وي، بیا زړې زاړه عمر ته رسېږي، د ده په خپله ژوند، شخصي ژوند، حتی په بېرته په ټولنه باندې هم مخامخ منفي اغېز لري. منفي اغېز په دې معنی لري چې ټولنې خوشي ده، خو د دې افرادو یا د دې وګړو یا د کورنیو یوه مجموعه دی. کله چې په یوه کورنۍ کې د یو ماشوم د راتلونکي په اړه غور نه کېږي، یا د یو ماشوم د راتلونکي په اړه فکر نه کېږي، دا معلومه خبره ده چې په راتلونکي کې به هم هغه کورنۍ په څه ناروغ لویږي، او په سرخوا کې به ټولنه هم همدغې خوا ته روانه وي. خو یو بحث دا ده چې په افغانستان کې دغه تېرو څو لسیزو ورسرخوا کې د تېرو څو سوو کلونو سیاسي کړکیچونو دغه سیمې هغه ایکالوژیک جوړښت او دغه راز دغلته سیاسي دغه راشو درشو کړو وړو هم ډېر ځله د ځوانانو دغه راز په کورنۍ په ټولنه باندې هم مخامخ منفي اغېز کړی، ځکه د ټولنې ډېرې مهمې برخې، مهم مسایل چې دي، دغو جګړو له امله، د دغه فکر او لوږې له امله شاته غورځول شوي دي. دکه په کوم پلانو کې چې د خپل ولا کچا فکر وی لوګوي محرومیتونه وی جګړې وی نور سیاسي کړکچونه وی البته بیا دین شان چې له پامه غورځول کېږي لکه هغه یو د ځوانانو راتلونکي د هغه د ماشومانو راتلونکي دی هغه د پټول کې د دې وګړي د انسان ژوند مسله ده زموږ راتلونه ده چې دغلته نه یوازې انسانان بلکې موږ په شاوخوا چاپېریال کې البته حیوانات افغانستان کې زموږ شاوخوا پلونه کې شته د کوم مسایل چې دي طبیعي مسایل دي سیاسي مسایل دي اقتصادي مسایل دي د انسان خود څه چې حیوان تر نامه متضرر کیږي نو بیا پات شو انسان خو تر بغه حیواناتو درجه بندی کې کراولې تر خو چې تر ټولو نازک موجود دي نو خبر ده چې زه بیا د خبر کول غواړم چې په افغانستان کې د اوږدمهالو سیاسي اقتصادي ټولنیزو کړکیچونو په ټولنه کې پر ځوانانو په کورنۍ په ماشومانو په زړو په ټولو برخو باندې منفي اغېز کړی دی او دا څه د دې سبب شوي چې ډېر ځله یو انرژي یو ځواني انرژي چې په ټولنه کې په کورنۍ کې د خپل شخصي ژوند کې د ښه استفاده وشي هغه د استفادې ومره د انرژي و نه ګرځي وخت چې ګوري یوازې بس وختان سپین شوي بل ورځ مرشي او دا موږ له نورو نړۍ سره توپیر لرو په نورو نړۍ کې بیا برعکس مسلې هلته د ماشوم ژوند ډېر مهم دی د ځوان ژوند ډېر مهم دی او دغه څه چې دی زموږ کړنو سره چې مقایسه کوي د پرتلې وړ نه وي
مننه غورځنګ صاحب کور ودان تاسو بیرته راوګرځمه اوریدونکو لپاره پته مده نوم راته واخلې د کوم ځای مړی کنيوالې
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خورجان تاسو ته سلامونه د ازادي رادیو ګلون اوریدونکو ته ملمنو ته غورځنګ صاحب ته سلامونه او ټول ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم بدری ابن هلمند مې اړیکه نیولې ده
بدری صاحب له هلمند نستړی مشي په خیر راغلی که پښتنه لری له ملمنو نو که نظر لری لنډی را سره شریک کړی
بس زه به خپل له غورځنګ صاحب محترم چې ویل چې واکان دغه سیاسي ناندروي او دغه جګړو د کومي جګړې چې په افغانستان کې روان وي دلته په افغانستان باندې کوم اشغال وو بومان او ګروزونه مینونه وو قسم قسم اټومي سلاوي دلته استعمال سولې کوسي
بدري صاحب کلن مو نظر په دې اړه ته وایي چې په افغاني ټولنه کې عموما کوم کسان چې دغه عمرونه یې په ټوله کې موږ ورته ځوان وایو د دوی د وضعیت په اړه باندې که څه نظر لري یا څه پوښتنه لري در سره شریک کړئ
نو موږ به دا وایو چې د کچیر فکر وکړو د ځوانانو او وضعیت هم ډیر د سختو حالات سره مخامخ دي که موږ تاسو فکر کو ځوانان مغه د پخواره کم ځوانان دي د پخواره کم استعداد او رویه نه لري د پخواره کم زکاوات او مطالعه نه لري
علت څه غنی چې وسنې ځوانانو کې دغه استعدادونه نشته ده
علت هم دغه دی علت دغه ټول دغه نفسي خواهشات یا حواس دي دغه ټکنالوژي د ټلیفون بیا ځای د رامي بیا ځای کلتورات یې بیر سمیر واجونه دي غربيانو د نور چاغه د غزمور د افغانستان ځوانان ټول په کیسه کیسه سریالو په کیسه کیسه خواهشات او اختکر هغه وس یڅوک درس ته شو کني چې په مکتب کې پسیم کناف خو حتی د بې فکر د نیت سره به پسیم
فکر نه کوي چې دا بیا غزوان پور مربوطیږي چې ټکنالوژي څنګه وکاروي ځکه ټول نړۍ د ټکنالوژي پر مخ پرمختګ کوي او کم هیوادونه چې اوس پرمختللې دي دوی ټکنالوژي کاروي هم دا ټلیفونونه کاروي فکر نه کوي چې دا به شخصا یو شخص پورې مربوطیږي څنګه د ټکنالوژي کاروي
نو دا نور نړۍ خو چې ټکنالوژي استعمال کړي هغه دا سم استعمالوي لکه مشته استعمالوي نور نړۍ چې ټکنالوژي جوړ کړي دا هغه په علم په زیور باندې سمبال یو خپل کشفیات کوي هغه په خپل په هر بخش کې لري کپه کې مکه ما کې علماء دي په فزیک په هر بخش کې چرته په هر بخش انجینران شه ډاکټر هغه خو استفاده هغه خپل دا چې کړي دي خلک کړي دي جوړ کړي دي تجدید کړي دي نو د څه خو نه دي زموږ د خپل مطلقان دلته څوک کولای چې خپل ژوند خپل ټول هغه شایسته ولې ټول پر هغه باندې پر استعمال کړی موږ د شنو چې موږ اصلي د سوشل میډیا د
یعنی وختونه مولا ځوانانو دا چې دوی ټکنالوژي لیک څنګه چې نور یې کاروي په سمته باندې په خول اړه باندې وکړوي مننه ژوندې اوسې چاړي کړي نیولې او کور مو ودان بلریدونکو ته ورزو نو مراته واخلې د کوم ځای مړی کني ولیدا
مړی السلام علیکم
علیکم سلام نوم دې څه د کوم ځای نه داړي کني ولې
نوم می اسامه ده او تخلص می سرحدی ده د هلمند د کجکی ولسوالۍ ته
اسامه د هلمند نستړی مشي کته پښتنه لملمنو لري د ځوانانو پاړه باندې د حقونو یڅدی پټولنه کې رول څه ده او کته تفسیر لري لطفا لنډی راته وای
بلی او د میلمنو سایبان څخه به دا پوښتنه وکړم چې دلته په ډاکتره پسې مې کې چې د دواتو واخیستل سرپ او سرپ نارینه یې مطلب بستر چا فکر کول لېږي نو چې دا ولې ښځینه ولې پاتې دي تر نرانو او بل لکه څنګه چې دا اورېدونکي وویله چې اوس ځوانان ټوله په ټکنالوژي اخته دي او ټلیفون دی او ټوله ورځ بله خو زه سرپ لامل دا بولم چې بېکاري ده کار نسته ځوانان ته باید یو کار جوړ شي او تعلیم ورکول شي د حکومت له خوا څخه بس ځوانان صرف او صرف بله دغه څه ګرځي نو چې ځوانان ته یو څه تعلیم هم ورکول شي او صرف او صرف په ټکنالوژي باندې هم ونه وایي چې بیا بد ونه روزه شي او ځوانان خو یو مهم د نړۍ په سطح یو مهم د ملا د تیر په حیثیت دی او هر هېواد ته ځوان یو لوی شی دی چې ځوان ته ښه تعلیم ورسي نو هغه هېواد به جوړ هېواد لکه افغانستان چې اوس لویدلی دی خو بې تعلیمه دی خو ځوانان ته تعلیم نه دی ورکول سوی نو د میلمنو څنډه پوښتنه ده
ودن کور دی ودان ژوندی اوسئ چې اړیکه د نیولې وه اوسما د هلمند له کجکي نه جهاني صاحب که تاسې ته راشو په د دغې اورېدونکي د وروستۍ پښتنې باندې کتم شو د دوی پښتنه تاسې هم واورېدله په ټوله کې ځوان کله چې په ټولنه کې بېکاره شي هغه کاري قوه چې موږ ورته وایو دا کار ونه کړي پایلې خو معلومه ده کېدلی شي چې هېواد شاته پاتې شي یا د دې سبب شي چې یا نور علتونه مخکې غورځنګ صاحب وویل چې جګړه د دې سبب کېږي چې په ټولنه کې ځوانانو ته پام ونه شي یا د دوی هغه راتلونکی په پام کې ونه نیول شي خو په دغې برخه کې خپله یو ځوان څه کولی شي مثلا هیواد یا دولت ورته نشي کولای خدمات وړاندې کړي او هغه داسې سن کې ده چې دغه موضوع درک کولی شي خپله دلته ځوان څه کار کولی شي کوم ځان ته کار جوړولی شي یا څه داسې نوي خلقیات کولی شي له ځان نه چې دا وکولی شي حداقل خپل راتلونکي لپاره یو څه وکړي
مننه د ځوانانو نقش واقعا د نوښتونو په برخه کې ډېر د پام وړ دی یعنی اکثره یعنی په کله سم موږ د ځوانانو په نقش باندې غږیږو په اقتصاد کې په ټولنه کې اولینه مسله سي موږ ته ذهن ته راځي هغه نوښت وي خلاقیت وي ځوانان ځکه مثلا که موږ له مشرانو سره مقایسه کوو مشران ترې یو هدف پوری محافظه کار وي مثلا د سکارونه نه کوي که د تجارت پیل وي یا مثلا یو بل اقتصادي مسله وي هغه معمولا خطر او ریسک په غاړه باندې نه اخلي او هغه څنګه سلری په موږ باندې قناعت کوي ولی ځوانان یو اندازه ریسک پذیروي یعنی مثلا یو اندازه خطر په کاروبار کې په تجارت کې په کار کې هغه په غاړه باندې اخلي نو په همدې خطر باندې یعنی ځوانان طبیعي ده ډېر نوښتونه کوي او اکثریت هیوادونه د ځوانانو یا د ځوانې قوې باندې یا په ځوان نفوس باندې سي حساب کوي مغه لمدې عمله کوي سي ځوانان نوښت کړ دي هغه هیوادونه هغه کوم سي د ځوان نفوس په خاطر باندې اقتصادي پرمختګ کړل لکه مثلا د شرقي اسیا هیوادونه یو مثالونه د جنوبي کوریا ویتنام چین او یا ځینې نور هیوادونه اغه یو معلوم علت هم دا ځوانه طبقه و او د ځوانه طبقه شتون
جهانی صاحب په بخښنه سره تاسو خبر هم قطع کوم خو کله چې په افغانستان کې ځوان ته وایي چې د بځای مهاجرت او کډوالي وکي یا دغه سخت لارې وګالې خدای چې افغانستان کې پات شکارو کې دوی وایي چې پیسې نشته دغه خلاقیت بغیر له پیسو کې د لایشي مثلا یو څوک خنه نظر لري خفه فکر لري غواړي چې ځانته یو شخصي مثلا کاروبار جوړ کړي تاسو د نړۍ هوا دنیا د ونه وکړه خو چې پیسې بیا دوی وایي چې پیسې نشته دا به پیسې هم کیږي
یعنی دا وختونه دغه یوادونو سپر مختګونه کړی دی هغه یو ضعیف او ټیټ اقتصادي حالت څخه کړی دی او تویده هغه کچیر دی یو هواد عمومي اقتصادي وضعیت خنه وي تویده دی هغه کورنۍ اقتصاد هم خنه یی دی کورنۍ اقتصاد هم په مغلی ول باندې ضعیف افغانستان هم په دغه یو سټیج کې د مثلا یو ملي اقتصاد کچه باندې یو ضعیف اقتصاد لري او د فامیلیانو اقتصاد هم ضعیف د خلک ځوانان طبيعي دي ځوانان پیسې نه لري کمی لري ولی نو وختونه په ډېر کمه کچه باندې کېدلای شي یعنی کېدلای شي مثلا یو ځوان خپل د فکر سره پیدا شي لاړ شي دی یو بل تجار سره سیمه کې موجود وي یو بل دغه څه کس هغه پرسکا شل زر افغاني لري هغه ته وایي چې زما سره دغه څه فکر دا ډول کاروبار مخ کولای شي فایل کړو او تکول سی هم دا لزره شل زره باندې ماتره کی مخ کاروبار باندې وکو بیرته بیا مثلا هغه غټي سره نیمای تقسیم کوینې نو وخت سینو سیات منته یو کمانډازه سرمایه پلاس کی ولري او بیا تکول سینو کولای سی دغه خپل یو هماهنګی کول یو ډیپلوماسي کول په ټټ لیول باندې ټولنې په لیول باندې یو مشر ته قناعت ورکول یو سوداګر ته قناعت ورکول دی حکومت او دی نورو نهادونو سره هماهنګی کول هغه قانې کول د خپل نوښتونه دي په افغانستان کې زما په نظر باندې تر دغه اقتصادي مسایل او د پیسو تر موجودیت نور ځنی نهادونه د سیاسي مشکل ساز دي د نوښتونو مخینه ولې اول وار خپل کورنۍ دی افغانستان کته سو غوري اکثره کورنۍ د ځوان له هر نوښت سره یا په اکثره مواردو کې مخالفت ورسره کوي که یو ځوان چیرته اراده وکړي چې یو نوې کاروبار پیلوي که چیرته یو ځوان اراده وکړي چې یو نوې وظیفه پیلوي یو داسې خطر اخلي چې دغه مثلا اقتصادي نتیجه معلومه نه ده مثلا دا کاروبار یا دا کار ته کوي اتمن ګټه لري کینه لري نو معمولا یې کورنۍ ورسره موافقه نه کوي خصوصا مشران هغه محافظه کاروي دغه نورې خواته مثلا د ټولنې اور پوناناتم د ډیرو نوښتونو مخنیسی کېدلی سي ډېر دغه ډول نوښتونه وي تجارتي اړخ کې چې هغه ممکن وي ولې هغه د ټولنې په یو ډول باندې ټولن نه وي ورته عمله دغه مسایلو ته او خپله دولت هم یا هر حکومت هر دولت د نوښتونو وړاندې کېدلی سي یو خنډ واوسي او کېدلی سي ملاتړی واوسي ولې په افغانستان کې اوسني وضعیت کې واقعا یو ستونزه ده او بل کله سي دغه سي څو مشکلات سره یوځای سي هغه وخت واقعا یو ستونزه ورنه ایجادېږي یعنې که څوک پوښتنه کوي یا تاسو پوښتنه مشخص انداوي سي ولې افغانستان له دغې مرحلې نه نه ده تیر سوی ولې په افغانستان کې ځوانانو نوښتونه نه دي کړي یا یې نسي کولای په پراخه کچه باندې زما په نظر باندې علت یې دا ده سي دلته نهادی یا بنسټیز مشکلات یا انسټیټیوشنل لیول باندې ستونزې دي چې هغه کورنۍ د معمولا نه ټولنیز
خو جهانی سبی یو بل خبرم ده ځینې کسان بیا خنه وختونه کوي لکه افغانستان کې یو کس موټر جوړ کړای وکړ هم ځینې لږې پرزې ورکې د نورو کمپنیو نه کارولې وي یا کله کله مونږ د ولایتونو ځینې داسې راپورونه اور یو چا تیاره جوړه کړې وه خو بیا معلومه نه شو چې دا کس څه شو نور په دې اړه باندې چې څنګه جوړه کړې وه جزئیات ډېر خپاره نه شو یا هغه کس بیخي معلوم نه شو ډېر داسې کسان دي چې نوښتونه کوي خو هغه نه وخت بیا ورکېږي د دې علت بیا د ځوان تنبلي بولې که هغه په ټولنه کې یا په کورنۍ کې یا د حکومتونو لخوا ورته د امکاناتو نه برابرۍ
د اقتصاد له نظره چې یو نوښت یا مثلا کلمالي له اقتصادي نظر ورته وګورم د سی بازار حمایت کړلای سي یعنی هر هغه کار سي هغه بالاخره بازار ته وړاندې کی او بازار سپورت کی بازار کې غوښتنه او ته موجوده وي او بالاخره هغه د دې لامل سي هغه مخترع ته یا جوړونه کې پلان او فکر ته په دوامداره توګه باندې درآمد راوړي نو کوم کارونه چې په افغانستان کې لکه تاسو یادونه وکړه د ځینې مثالونه چې تاسو وړاندې کړل ځینې لاغو څخه زه به ټول نه یادوم اکثرا مثلا انتقاد دی شهرت او د میډیا او د تبلیغات او تبلیغاتي شکل لري یعنی واقعي معنی باندې بازار هغه ارزښت نه ورکوي مثلا کچیرته یو څوک راځي او د یو ټانک کافي برته جوړوي او هغه مثلا له عادي اوسپن نه جوړوي د بازار سره د حمایت کې مثلا د غوښتن کې څوک دی څوک مثلا دغه شی سده جوړ کړی دغه اخلي زما په نظر باندې ځوانان باید اوله بازار ته فکر وکړي هر هغه شی چې یو نوښت کوي باید سی یو نوښت وي مثلا هغه بازار سپورت کې مثلا یو څوک راځي له میوه څخه د جوس استلو یا د جوس جوړولو یو ماشين وړي او د هلمند په لخرګا کې مثلا تنوي دا کېدلی سي یو نوښت او ځکه مثلا بازار کې تقاضا او ته موجوده ده د کورسي میوه راوړي او مغل ته جوس نه جوړ کې جوس خلک اخلي بیرته د کس ته پیسې راځي پیسې اخلي خدا کا مثلا امغه بازار کې یو څوک راسي او د یو ټام کافي جوړ کړي دی په تیاری پلاستیکي تیاری جوړ کړي وي نو دا یعنی څه مثلا تر دې خو هي تیاری په نور دنیا کې ستاو دغه تیاری خو د دې پلاستیک او کاغذونو یا د غوښمو نه جوړ کړي دا بازار کې څوک نه اخلي که یو هنري شی وي خو خره یا دغه څه شی وي کار ول کار وردی وي مثلا یو څه کې استفاده کوي نه داسې مثلا فقط د تبلیغات او د ځان د شهرت لپاره یو کار
مننه کور ودان جهانی صاحب شریفی صاحب کته ستاره شو جهانی صاحب ول چی بازار ته پکتو باید نه وخت وشي که چیرته بازار ته پکتو نه وخت کیږي فکر کوي چې نو مهارتون ته اړتیا لري حتمن ځکه چې بازار مطالعه کوي نو ته به مخکې زموږ اورېدونکو یادونه وکړه په ځانګړې توګه بدرې صاحب چې دغه اوسني ځوانانو سره ټول وس ټلیفون لاس کې وي یا سریالونه ګوري او د هغوی په الفاظو باندې چې دوی بې لارې کړي دي که چیرې اوس دغه ځوانان د ټکنالوژي ونه کاروي نوي مهارتونه زده نه کړي فکر کوي دوی به وتوانېږي لکه څنګه چې نړۍ اوس پر مخ روانه ده روانه ده دوی ورته همدغه سي نوي نوي نوښتونه رامنځته کړي او کنه فکر کوي دغه ځوانان که چیرې مطالعه ونه کړي نوي مهارتونه زده نه کړي بیا هم کولای شي یو څه مخې ته لاړ شي. ډېره مننه.
اصل کې دا سمه ده چې ټول نوښتونه چې کوم دي هغه شاید اقتصادي کاربرد ونه لري، یعنې په اقتصادي ډول هغه ګټه ونه لري چې دوی توقع لري. او دا پوښتنې ته مکه راسن راشم، یعنې ټکنالوژي اول د بدري صاحب پوښتنې ته راشم یا نظر ته. هغه دا و چې د ټکنالوژۍ څخه استفاده، ټکنالوژۍ څخه په مختلفو برخو کې خلک استفاده کوي، دا اوس د ژوند یوه اړینه برخه ګرځېدلې، هیڅوک ترې انکار نشي کولی، هیڅوک یې منع کولی نشي. دا کیسه چې ځوانان په څه شي بوخت دي، دا په اصل کې تر ډیره پورې په دولت پورې اړه لري. یو دولت دا ټاکي، سایه راټولوي، دا ګوري چې مثلا دغه کال موږ ته څو ډاکټران په کار دي یا پنځه کاله وروسته موږ ته څو ډاکټران په کار دي چې موږ هغه ډاکټران وروزو، څو انجینران په کار دي، څو ملایان په کار دي یا څو کارګران په کار دي. موږ تاسې درانه صنایع نه لرو، اما ځینې کارخانې لرو یا فابریکې به ورته وایو، هغه لپاره موږ مسلکي کارګر نه لرو. ډیر وخت ایران څخه، ډیر وخت له پاکستان څخه هغه راځي، دلته په لوړ مزد باندې کار کوي. حتی که یو تار هلته خراب شي، یو عادي سیم خراب شي، موږ ورځو له پنجاب نه، له تهران نه، له مشهد نه ورته یو کس راولو، هماغه سموي. نو یوازې هغه په لوړه کچه مهارتونه نه دي، یعنې چې کوم ټکنالوژۍ سره راسن تړلي دي، بلکې کاري مهارتونه هم د موږ په خلکو کې ډیر کم دي. هغه یوه لویه وجه هم دا ده چې افغانستان اقتصادي او سیاسي ډول تر ډیره بې ثباته پاتې شوی دی، او دولتونه هم دغه ته توجه نه ده کړې چې کوم کس تر څومره مودې پورې موږ ته په یو برخه کې په درد خوري چې موږ هماغومره کسان وروزو. یعنې که موږ دا ټول خلک راټول کړو او سر انجینرانو ته اړتیا وي، موږ زر
خو فکر نه کوي شریفي صاحب چې په دغې برخه کې به یو څو کورنۍ ملامتوي، ځکه که کورنۍ کې یو ماشوم رالویږي عموما نو پوښتنه کوي چې ته غواړې آینده کې څه شي، هغه وایي یا ډاکټر کېږم یا انجینر کېږم. کورنۍ به ډېر افتخار کوي، یو هغه چې لویږي بیا ورته وایي چې یا به ډاکټر یا به انجینر یا به غټه وظیفه لري. خو که چاته وایي چې ته مستري شه یا نه پوهېږم آشپز شه یا لار شهر فویز دکری وکړه نجار شه یا ګلکار شه، دا ورته ډیره بد ښکاری.
هو دا ټولنیز کوم فرهنګ چې دی یا ټولنیز اړخونه چې کوم دی، هغه خامخا لري، اما کم هم نه دی. دا کوم کارګران چې په نورو هیوادونو کې کار کوي، یعنی مکمل کلی کې تاسو یو دوه ډاکټران موندلی شئ، دوه انجینران، نور ټول کارګران دي، یا په ځمکو کې کار کوي یا په نورو هیوادونو کې کار کوي. هغه هم دا کارونه کوي، حتی تر دې په کومو مهارتونه کوي. نو زما خپل فکر دا دی چې که چیرې دولت داسې یو پالیسي لرلې وای، تیرو دولتونو یا اوسنی دولت په داسې ډول چې دا خلک داسې وروزي چې هر څوک په کار واوسي. اوس په نوره نړۍ کې ډاکټر دي چې تر نورو به څه پیسې زیاتې اخلي، اما یو کارګر هم دومره پیسې اخلي چې هغه پکې خوشحاله ده. نو په هغه ډول بیا ټول خلک هغه حرفه انتخابوي چې هغه ورسره شوق دی، ځکه په هغه کې حد اکل ډوډۍ پیدا کیږي. نو که ډوډۍ پکې نه پیدا کیږي، د ټولنې په نظر کې هم ورو ورو هغه فن، هغه هنر، هغه کسب راغورځي، له سترګو لویږي.
مننه کورودان شریفی صاحب. غورځنګ صاحب که تاسو سره شو، مخکې اوسامه یو پوښتنه دا درلوده چې دغه په ټولنه کې هغه ویل چې په هلمند کې کله د ځوان کلمه یادیږي یوازې وایي، د ټولو ذهن ته دا راځي چې هلکانو ته وایي. ساسې په ان باندې ولې په افغانستان کې دغه فکر خلکو سره ده چې کله څوک د ځوان کلمه وایي دا کلمه یوازې هلک ته راځي که یو نجونې بېخي له پامه غورځوي؟
اصلی خبر دا چې دا په افغانستان کې بس نه ده بلکې د رنج ودونو کې دا بس تر زړه وړاندې کیږي د ژبې جوړښت کې وګورئ دا یو ډېر تخنیکی بحث هم ده چې تر داسې مهم کسان بس شو کې د پغو تلنو کې چې نارواکي ډېره په لوړه کچه وي یو څو پېړۍ مسلسل حکومتونه کړي وي دغه د ژبې ادبیات دغه د ژبو ګرامرونه دغه کړه وړه ټول کارونه معمولا چې بیا کومه خبره کېږي نو معمولا نه یوازې د ځوان په کلمه کې بلکې ډېرې داسې کلمې شته چې سړی یا ور فکر کوي چې دا یوازې نر ته یا په اصلاح لک ته دا خبره راجع کېږي ځکه دا خبره وکړمه ډېره بخه وینه مثلا همداس سل یو نیم سل کاله وړاندې زموږ ستاسو شاوخوا په سیمه کې چې نن سبا ډېر پرمختللي هېوادونه هم دي هلته به چې د چا د زده کړو مسله یاده کړه د زده کړو په اړه به ذهن ته یوازې نر یا یو ځوان هغه ځوان چې هغه بالک و یا به په اصطلاح نرتوب بلاره هغه به زده کړو ته به ذهن ته ورته دا نه یوازې د افغانستان شاوخوا سیمه بلکې په لویدیځ کې هم داسې یو مسله وه چې په اروپایي هېوادونو کې چې دغه ډېری مسایل یوازې په مرانو پورې ورتړل ښځې له هغې محرومې وي حتی تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې په ډېریو مسایلو کې دغه د ځوان کلمه کې ښځه هم ورکړه شوه ځکه تر هغې وړاندې هلته ښځې یا پېغلې نه په رایې اچونو کې په حق لره نه په ډېریو سیاسي مسایلو کې په کار دغو مسایلو کې ډېره ونډه نه لرله نو کله به چې د کار بحث هم را وړاندې کېدلی یوازې به سترګو ته نر سترګو ته ودرېده چې هغه دا خو نر کولی شي ځکه ډېری کارونه به هم بیا داسې وو چې به جګړه وه یا به اصطلاح بل څه داسې کوم کار و دا د نر ته تر غالي وته همدغه ډول دغه اوس هم چې مونږ په افغانستان کې د کار مسله یادوو یا د زده کړې مسله یادوو یا ډېری ځینې سیاسي مسله یادوو ذهن ته مو اول ځکه دغه نر راځي یا د دې پېغلې پر ځای چې مونږ لا هم دغه د نر واقعي فکر چې په دغه ټولنې کې یا نه یوازې په دغه ټولنې کې بلکې په نړۍ کې د دې سبب شوی دی چې خلک ځینې الفاظ اوري نومونه اوري ځینې جملې اوري ذهن ته دې پر ځای چې یو پېغله یوه ښځه هم ورشي دې ته یوازې نر ورځي مثلا موږ که د جګړې لفظ کاروو نو پوهیږو چې جګړه ډېر ځله په جګړه کې به نران جګړه کوي یا په مثلا نر به د جګړې اولې کرښې ته ځي حتی که تاسې دغه د پښتو لنډۍ هم وګورئ په لنډیو کې هم چې که څنګه زما د ښځینو له خولې ویل شوي دي ډېرې لنډۍ نو هلته هم چې ځینې کارونه د لنډیو کې هم راغلي دي د نر ته راجع شوي دي که نه مثلا پښتو کې یوه ډېره مشهوره لنډۍ ده چې مسافر ته شوې خواره زه شوم مار خواره د مور شو چې سفر ته دې لګې نه که نه نو دغلته هم ته که دغه دغه لنډۍ دغه جوړښت هم وګورئ سفر یوازې نر پورې اړوند کړی دی خو په ښځینه داسې تصور نشته چې ښځه به هم سفر وکړي نو دغه د ټولنې دغه شته جوړښتونه چې دا بیا یو ډول داسې علمي بحث هم اړتیا لري چې په دې ټولنه کې کار روزګار پورې هم ورتړل کېږي په سیاست پورې هم ورتړل کېږي په جګړو پورې هم ورتړل کېږي حتی په ټولنیزو مسایلو پورې هم ورتړل کېږي په دغو کې د دمرانو ونډه تر ښځو ډېره په لوړه کچه وي ځکه ښځه خو معمولا زه به د افغانستان سره یوازې نه تړم بلکې په ټوله منطقه کې د شپږو سوو کالو راهیسې چې دهلته یو بال ټاکې ده چې ښځه یا به د کور وه یا د ګور وه نو کله چې ښځه یا د کور یا د ګور وه نو معمولا چې ځینې مسلې را وړاندې کېږي یا څوک چې د ځوان کلمه یادوي دا طبیعي خبر ده چې ذهن ته به یوازې هلک وردي خو په داسې حال کې چې په اوسنۍ زمانه کې چې دی ځوان یوازې ښځه نه ده ځوان یوازې نر نه دی بلکې ځوان یوه پېغله هم دی ځوان یوه ښځه هم هغه کارونه چې مونږ وایو چې نرې کولی شي یوازې ځوان هلک ژڼې کولی شي هغه ښځې هم کوي مونږ داسې ګورو چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې کله
اورېدونکی هم راته پته مده لنډ دلته یو بله پوښتنه کوم دغه یادونه مو وکړه چې زیاتره جګړو کې یا داسې کارونه چې فرض کېده چې ښځې نه شي کولی نو ځکه دا کلمه عموما ډېر نارینه ته راجع کېږي دغه باور چې یوه ښځه نه شي کولی یا فرض کا نجلۍ نه شي کولی څومره له پخوا په سیمه کې یا په افغانستان کې موجود ده او په نور نړۍ کې خو دغه فکر او ذهنیت له منځه تللی دی چې ځکه کوم کار چې اوس نارینه کولی شي دوی ټول په دې باور لري چې ښځه یې کولی شي او ښځه یې کوي ولې بیا په افغانستان کې دغه فکرونه که اوس موږ چېرته د ځوان کلمه یادوو نجلۍ ولې د چا ور سره ذهن ته نه راځي او دغه باور ولې په نجلۍ نه کېږي
اصلي خبر خدا ده چې بدغه پلان کې لا هم فکرونه چې دی فیوډال دي کنه فیوډال فکرونه داسې یو غته چې ډېر څه د فکرونو چې کله فیوډال باسر په کارول کېږي دلته ټول کارونه په نرانو پورې یوازې ورکړل کېږي. دې برخه کې حکومتونه کولی شي ډېر ښه کار وکړي، دولتونه کولی شي چې له ښوونځیو له نصاب نیولې تر پوهنتون او په ګڼو سیاسي مسایلو کې دغه برخې ته ډېر جدي کار وکړي او ډېر سیستماتیک کار ورته وکړي. ځکه که دغه بحث مې څوک له قاعدې بحث کوي نو قاعده خو موږ ته سیګور چې په افغانستان کې په تېرو څو پیړیو کې لا هم دغه بحث روان دی او لا به دا روان وي. ځکه دغه فکر ته یوازې چې تغییر ورکوي یوازې حکومتونه یا دولتونه کولی شي چې تغییر ورکړي، ځکه تر څو چې ښځه په کار کې راګډه نه شي، تر څو چې ښځه په زده کړو برخه کې راګډه نه شي، تر څو چې ښځې ته په اقتصادي او سیاسي مسایلو کې ونډه ورنه کړل شي، تر هغې پورې به دغه افکار وي. ځکه ما وړاندې د اروپا خبره کوله، په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې مخکې هم که تاسو د ښځې په اړه کوم ادبیات تصورات وګورئ، ښځې په اړه دا تصور کېده چې دا کار سم نه شي کولی. خو کله چې په دویمې نړیواله جګړه په اوله نړیواله جګړه کې اول او دویم نړیواله جګړه کې ډېر ځوانان ډېر نران ووژل شول یا معیوب شول، ښځو ته اړتیا شوه چې دوی ته په فابریکو کې کار ورکړي. کله چې په فابریکو کې کار ورکړو دوی هم نرانو غونته کار وکړو، هغه نه بعد باور هم پرې زیات شو. نو دغه باورونه دي چې دوی باندې باید باور وشي او دا حکومتونه ښه په شکل کولی شي. ډېر کله چې فردي هغه نه ده چې سړی ووژه باید کار وشي، قاعدې نه باس دي وشي.
مننه غورځنګ صاحب. کورودان په دې هیله چې په افغانستان کې ښځو نجونو ته دا چانس ورکړل شي چې زده کړې وکړي، بانتونونو ته راستنې شي او په ټولنه کې د کار کولو اجازه ورکړي تر څو خپلې وړتیاوې ثابتې کړي. ور به شوریدونکو ته پته مده نو مراته واخلي د کوم ځای ماړي کني ولې
سلام تاسو تاسو معلوماتو خوځانې او د تاسو برتري واخلو جو.
مننه. نو مو څه د کوم ولایت نه ماړي کني ولې جنان صاحب له ورانه ستړی مشي په خیر راغلی. کته پښتنه له میلمنو لري یا که غواړي د خبرونې د موضوع په اړه باندې خپل نظر څرګند کړي لاندې راته وایا.
خلجان زه دا در ټول وایم چې زموږ افغانستان څنګه اقتصادي وضعیت خراب ده، ټول د دې له امله چې زموږ خلکو که نارینه یې که ښځینه یې تعلیم نه دی کړی. خلجان چې تعلیم وکړي هغه هېواد به پرمختګ وکړي، ان ته دې به د نړۍ سره سیال شي. خدای چې زموږ اوس مهال دونی ځای کې دونونه باندې اوس هم تاسو خپل خبرې خوځان چې په ډېرې ولسوالۍ کې ان خزینه ډاکتران هم مستوود دونون کال پانتونونه مکتبونه نه اوس ځینې خزینه ډاکتران به په پیغمسي اوس به د دې ولسوالۍ ته تللي وای. خوځان د دغه لارې دی چې موږ په تعلیم نه دی کړی، تعلیم وکړو ان شاء الله زموږ ځوانان د نړۍ سره سیال شي. خو بس څه وکړو.
مدنه کور ودان چې فرانه د اړیکې نیولې و په دې له چ افغان ځوانان وکولای شي تعلیم وکړي او دغه امکانات ورته حکومت برابر کړی ژوندې وسی. جهاني صاحب کتا ستاره شو مخکې تاسو میا دونه وکړه او شریفي صاحب میا دونه وکړه چې غورځنګ صاحب هم ویل شي ځوانان یعنی بشری قوا چې کار کوي تولید کوي او تر څو چې په کور کېني کچیرته د ځوانان په ټولنه کې نه اوسي. کوم راپورونه چې تیر ورځ د شمالي کوریا په د جنوبي کوریا په باندې ودا او چې هلته میرمنې چې د ماشومان نه زیږي او د دې سبب کیږي چې پراتلونکو لسو کلونو کې به د دې هیواد اقتصاد ورسره یو څه ضعیف شي، ځکه چې دوی به نوي ځوانان نه لري، ځوانان به په ټوله کې نه لري. نو څومره اړتیا ده چې یو ځوان اوسي او سره په څنګ کې هغه مفید او مؤثر ځوان اوسي؟
لکه څنګه چې میمنو مور ته اشاره وکړه او موږ تاسې له دې برنامې لاول نه تر تاسو پورې فهم دی باندې غږیږو چې یو ځوان د هیواد په اقتصاد کې حیاتي رول لري. د دې اړوند باندې ډېر دغه سې د نفوس شمارې یا ډیموګرافیک واقعیتونه یا فکټس موجود دي چې څه رقم نفوس یا د نفوس نوعیت یا عمر په اقتصاد باندې تاثیر لري. یوازې جنوبي کوریا مثلا نه ده، اوس مثلا هغه له دغه سې حالت سره مخامخ کېږي چې هلته د ځوانانو کمښت او د غټ عمر لرونکي مشران زیات دي. ډېری هېوادونه خصوصا هغه صنعتي هېوادونه چې هغه ډېر مخکې صنعتي شوي وو یا ډېر مخکې هغه د چټک اقتصادي رشد دوره سرته رسولې وله، لکه شمالي اروپا هېوادونه یا د شمالي امریکا متحده ایالاتو کاناډا څخه شامل ده. اکثره دغه وادونه له دغه سیو حالت سره مخامخ دي او دغه تنه مسله ده نه رسی مشران دي او مشران کار نه کوي، خلاقیتونه ډیر نه کوي، بلکې دی هغه د پرستاري اړوند کوم مصارف سری هغه خپل په دیو هیواد په اقتصاد باندې یو بوج کې لکه اوس امریکا متحده ایالاتو ته کوم وګورو د دویم نړیوال جګړې نه ورسته ډیری خلکو کورونه جوړ کړو کورنۍ تشکیل کړي او ماشومان دنیا ته راړو سي هغه عمر د همغې دورې خلکو ته بیبي بومرس وایي یا په همغه وخت کې سي د ماشومانو پیدا کېدل ډیر مثلا رواج سوي یا دود سوي ډیر زیات ماشومان هرې کورنۍ مثلا ماشومان لرل همغو د امریکا اقتصاد هم په شپېتمه لسیزه کې ښه وده یې ورکړه د یوې لسیزې په لومړیو کې او هماغه کسان اوس تقاعد عمر ته نږدې کېږي اوس که د امریکا بودیجې موږ وګورو یو غټه اندازه یې د مشرانو ساتنې یا د هغو اړوند خدماتو تقاعد او دغو مسایلو ته ځانګړې شوې ده نو طبعا نفوس یا د نفوس نوعیت داسې ځوانان دي یا مشران دي د یو هیواد په اقتصادي چټکتیا یا مثلا په اقتصادي چټکتیا په وروالي باندې ډېر تاثیر لري خو کله چې موږ تاسو مخ پر ودې هیوادونو په اړه باندې خبرې کوو لکه افغانستان دغو هیوادونو اکثریت نفوس ځوانان وي لکه اوس مثلا د افغانستان په اړوند باندې د افغانستان کوم ارقام چې ما ولیدل کېدلی سي ډېر تازه نه وي د افغانستان تقریبا 55 تر 60% خلک له 15 کلنۍ نه تر 55 کلنۍ عمر لري دا په دې معنی باندې چې موږ تقریبا 60% نه زیات ځوانان لرو او یا په عین حال کې تلویخ پسره زموږ ماشومان دي له 15 کلونه کم عمر لري ولی داسې لکه مخکې شریفي صاحب مو په اشاره وکړه په افغانستان کې د کار عمر ډیر وخت شروع کیږي اکثره زموږ تاسې ځوانان یا نوي ځوانان هم کار کوي نو که مثلا موږ هغه یو تعداد هغه له 15 کلونه سي ټیټم د 13 کلنۍ پورې چې کاري نه روغ شامل دي په کار کې وایي سبب افغانستان یو پراخه کاري نه رول لري ولی همیشه د ډیر نفوس لرل یا رضوان نفوس لرل حتمی او قطعی دلیل نه رسی او هیواد پرمختګ وکړي ډیر نور مسایل هم پکې شامل دي لکه مثلا که چیرې یو صحیح سیستم موجود نه وي په هغه کې دغه ځوانان ښه وروزل شي تنه دانه رس مثلا کاري نیرو موجوده کاري نیرو باید څه کار او چې څه کار کول وړتیا ولري که چیرې ځوانان ښه وړتیا ولري په ښه شکل باندې روزل شوي ښه زده کړي کړي ښه مهارتونه کسب کړي وي طبیعی دا آغا هم خلاقیتونه و نوښتونه کولای سي هم د کار په بازار کې خپل ځای پیدا کولای سي هم د خپل کورنۍ لپاره د کورنۍ د اقتصاد لپاره هم د
جهاني صاحب دلته یو پوښتنه را پیدا کیږي کله چې دا په افغانستان کې ډیر ځوانانو سره وي کتیر شل کلونو ته وګوري علاغې نه مخکې وګوره اوس دغه تیر دونیم کالو تک وګوره حکومتونو په دې برخه کې نه ځوانانو سره مرسته کړې او نه داسې څه سیستم شته دا لکه د نورو هیوادونو په څیر باندې چې لا ماما شومتوبه تر زلمیتوبه پورې یا تر پیغلتوبه پورې یو نجلۍ یو هلک حکومتونه ملاتړ وکړي او دوی تر یو ځای ورسوي خو کېدای شي دا پوښتنې او چا سره وي چې زه خپله غواړم یو څه وکړم که حکومت ما ملاتړ ونه کړي
زما په نظر باندې دا مسله صحیح نه ده چې موږ وایسي تیرو شلو کلونو کې په تیرو ډیرو کلونو کې که موږ ورته وګورو حکومتونو خصوصا زه د شل کلنۍ دورې په اړه باندې خبره کوم هېڅ نه دي کړي دغه ټول ښوونځي په وړیا توګه باندې سې د زده کړو زمینه یې ماشومانو ته برابره کړې یا د افغانستان ټول دولتي پوهنتونونه انسټیټیوټونه او دغه تخنیکی زده کړو هغه نهادونه که موږ تاسو په نظر کې ونیسو دا په ډېری هیوادونو کې لکه اوس مثلا امریکا انګلستان یا ځینې نور هیوادونه که په نظر کې ونیسئ هلته اوس هم که څوک ښوونځی وایي یا که څوک پوهنتون وایي بیخي زیات ډېر کم تعداد یې وړیا دي اکثریت یې مثلا باید فیس ورکړي پیسې ورکړي افغانستان کې چون په مخکنیو قوانینو کې د زده کړو حق تثبیت شوی د ځوانانو لپاره په دې برخه کې یو اندازه سانتیار وي او په تیرو شلو کلونو کې دوامدار توګه باندې هڅه کیده
جهاني صاحب زما هدف هغه خدمات دي لکه په اروپایي هیوادونو کې چې کله یو ماشوم زیږي پیدا کیږي لا ماغه وخت نه تر څو چې هغه په کار درېږي حکومت په مالی لحاظ باندې ډېر ملاتړ کوي دوی ته په میاشتنی ډول باندې یا په کلنی ډول باندې پیسې راځي او اته کورنۍ سره هم مرسته کیږي. یعنی کړي برخې ته وګورو که څه هم مکتبونه دلته وړیا دي په افغانستان کې وړیا وو، خو که په ټوله کې وګورو هغه څرنګه چې باید اړتیا وي ځوان ته پالنه او رسیدګي نه کیږي یا نه ماشوم ته پالنه کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. خو یو ځوان کله چې غټیږي په دې پوهیږي چې زه غواړم یو څه ځان نه جوړ کړم، دغه ځوان ته که حکومت پیسې نه ورکوي خدمات ورته نه برابروي خو دا غواړي چې کار وکړي، دې ته څه وایي؟
او بخې تاسو د پښتنې وروستۍ برخه ما ونه اورېدله که چېرته تاسو د حکومت اسانتیانه ورته برابروي نو بنا چې
حکومتونه په اروپایي هېوادونو کې زیاترو کې حکومتونه داسې دي چې په مالي لحاظ باندې هم ماشومان نه ملاتړ کوي، کورنیو نه ملاتړ کوي، او همدارنګه کله چې یو څوک تر 13 کلنۍ او حتی ځینو کې په جرمني کې ما اورېدلي چې تر 15 کلنۍ پورې دوی د غزوانان په مالی لحاظ باندې ملاتړ کوي، مثلا یا په میاشتنی ډول باندې یا په کلنی ډول باندې دوی ته پیسې ورکوي سره دې چې نور امکانات ورکوي، دغه حقونه چې د زده کړې حق دی یا نور امکانات چې دوی ته برابر کړي دي. اوس مثلا په افغانستان کې کوم تم شو دا امکانات چې په مالی لحاظ باندې یو ځوان د څوک ملاتړ دی وکړي دا نه کیږي. مخکې شریفي صاحب ویلي د کار بازار ته زموږ ځوانان وخت نه مخکې راځي لکه ماشومان وي یا تنکي ځوانان شي دوی مارکیټ ته داخليږي. خو که دغلته یو ځوان وغواړي چې د حکومت له ملاتړ نه بغیر که دا سیستم وي که نه وي، خو که ځوان وغواړي چې کار وکړي دوی ته څه وایي؟
دا مسله اول خو د هیوادونو له اقتصادي سیستمونو سره فرق کوي، او بل لرسې مثلا لکه مثلا د اروپا سیستم کوم مثلا تاسو له امریکا او نورو هیوادونو سره مکثف کېدلی سي، امریکایي نورو ځینو کې په دې ډول باندې حمایت نه وي. ولې زما په نظر باندې په افغانستان کې یعنی که چه زه د ځوانانو لپاره غواړم یا که دولت غواړي د ځوانانو لپاره چه وکړي، تر دې چې مثلا په دې شکل باندې پالنه چون کوي د مالي امکاناتو ته ضرورت لري، د مالي امکاناتو حداقل د ځوانانو د پرمختګ د نوښت مخه باید ونه نیول شي. افغانستان لکه مخکې مې اشاره وکړه په افغانستان کې دولت د یو نوښت وژونکي بنسټ په حیث باندې عمل کوي، خصوصا په دغه اوس وخت کې د خپل دولتي بیوروکراسي د خپل د دولت مبهم قوانین او د هر شي ممانعت سدا کارمنه ده او دامنه ده او دامنه ده او دامنه ده، د خپل د دې لامل کیږي چې د ځوانانو په مخ باندې ډېرې زیاتې دروازې وتړل شي. د دې ترڅنګ مثلا یو شفاف سیستم ایجادول د دولت لپاره تر ټولو غټ خدمت ته سي د ځوانانو لپاره کولای شي. تاسو که مثلا نور غریب هیوادونه په نظر کې ونیسئ لکه مثلا هندوستان یو ښه مثال ده، یو غریب هیواد و او تر اوسه پورې مثلا مخ پر ودې هیوادونو څخه شمیرل کیږي، هغه کې یو زیات شمیر نفوس ځوانان دي. هلته دولت له خلکو سره د اروپایي هیوادونو غوندې مرسته نه کوي، ولې حداقل یو شفاف سیستم یې جوړ کړی ده. هلته رقابت کامل شفاف ده، مثلا که پوهنتون ته د
داخلېدو
دقیقا نو زما په نظر باندې ځوانان کولی شي د لومړي قدم کې د همدې لپاره د غږم جک کی سي، مثلا د عدالت لپاره د برابرۍ لپاره غږ جکی، او د ځوانانو په وړاندې د هغو د نوښتونو په وړاندې د هغو د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې چې کومې موانع دي د هغو موانع چې دي د هغو هغه په نښه کې ورته مشخص کړي، او په عین حال کې فقط همدا یو بهانه ونه ګرځوي چې دولت حمایت نه کوي، دولت ستونزې جوړوي، نو بنا موږ باید څه ونه کړو.
مننه کور ودان شریفي صاحب، مننه کور ودان چې وخت بخي کم. د شریفي صاحب تاسو ته لنډ رازم له تاسو ستاسو روستي خبرې اورم، تاسو افغان ځوانانو ته څه ویل غواړئ؟
افغان ځوانانو ته زه دا ویل غواړم چې خپل مهارتونه وروزي، د نړیوال مهارتونو ته وګوري. نن سبا هندوستان تقریبا تر 2 میلیارد ډالر ډیر د کال فقط د ایټي خدماتو څخه ترلاسه کوي چې ټول ځوانان دي، او هغه څخه 1 میلیارد خپل هندوستان ته بیرته راګرځي. موږ ډېر زیات ځوان قوه لرو، له دوی مې هیله دا ده چې نن سبا حکومت ته تمه نه شو کولی، وضعیت همداسې دی، او یا ټولنه کې هغه ریفورمونه نه دي شوي، اصلاحات نه دي راغلي. نو دوی خپله باید هڅه وکړي چې هغه مهارتونه زده کړي چې دوی هم ورسره علاقه لري او هم بازار مارکیټ نوی ژب کې او په لنډ ټوک وایم هغه د انګلیزان خبره چې ځان بازار باندې خرڅ کړي، یعنی یو څه عاید ځان ته لاسته راوړي.
مننه کور ودان غورځنګ صاحب، تاسو ته راځم په بخښنې سره چې وخت کم دی. شریفي
صاحب، کلم چې ځوانان ټولنه کې ډېر وي هغه یا ډېر لوی خطر دی، ځکه چې هغه روزل شوي نه وي یا په کاري قوه نه وي، هغه نورو ګاونډیانو هېوادونو ټول خپل وطن ته خطر وي، ځکه انرژي لري او که وروزل شي ډېر لوی قوت دی.
مننه کور ودان غورځنګ صاحب، لنډو کې راته وایي، فقط یو څلوېښت ثانیې لرو، ستاسې وروستۍ خبرې ځوانانو ته څه دي؟
زما خیلې زما هیله خدا و چې ما په شریفي صاحب خبرې وکړي، ځکه دا خبرې مهمې وي. زما خبره هم شریفي صاحب چې اشاره وکړه، دغه به وي چې په افغانستان کې اوسنیو